نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس دی خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او که یې ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې آغلی اوژی امیل او آغلی صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتساپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسو پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتساپ شمیره ده 00420221240. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتساپ شمیره ده 00202211240. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو د نور بس دی خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی آغلی اوژی امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پوښتنه به آغلی امیل ستاسو څخه وکم، اول خو مننه چې تاسو دې خبرونې ته راغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. ستاسو په فکر دغه څومره امکان لري؟
لومړی تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي، که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحیمه ناروغۍ دوی اخته شوي دي، چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کم تاوتریخوالی زیات دی، د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. کوایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به یې برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جنکۍ څه پوهېږي، افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي. دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه صنف نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نه شي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده. که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولټوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاس په سر شي په یو شکل اوسم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا او هغه دپاره به یو څه دوی خواخوا کي، او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول، او که دې نه نور هم اداغه پیدا کوي، زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دوی اساسي حق دی.
بله، ډیره مننه اغلی اوژي. امیل، زه بیرته تاسو ته درځم، او اوریدونکو تر هغه وخته پورې چې زموږ د خپرونې نور میلمنې هم وصل کیږي او له اغلی اوژي امیل سره خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی، او د لیکلي دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې بندیزونه د نړیوالې ټولنې او د افغانانو له غوښتنو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی ته ورکول سوي وای. نور به په دغه راپور کې واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې په نجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی حکومت با ثبات او پیاوړی دی. که څه هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړي چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پرېښی، او هیڅ ازادي یې ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی، او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنې مستند کولو ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعاله ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزه کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جنو او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جنو او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ له ملمنو سره به بحث ته دوام ورکو. غالي اوجی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل ده. غالي امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض باید د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي، د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ال وډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کښېدنی او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي، دغه په څه معنا تاسو ګڼئ؟
زه خو وایم چې دا یو نیکم دی، ځکه چې دوی حداقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر ده، انسانان دي، دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریځ بدل شوی نه دی او دوی هغه بهانې لري یا خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امرسانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګده شو د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده، خو دا چې دوه کاله دوی د خپل دغه اساسي هغه نه چې هغه ماین سن لري چې هغوی دغه تعلیم جذبوي او دا تعلیم یو سن لري، داسې نه دی که د هغه نه تیریږي بیا خو ډیر سخته به وي چې هغوی ادامه ورکړي، هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکوي. نو که دوی داسې غږونه پورته کوي او داسې لارې چارې ګوري، زه فکر کوم چې دا ګټور دی او که دوی د تعامل دپاره راشي کېدای شي یو نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولی شي چې یو څه خپل دریځ نه لاسته شي او بالاخره یو څه لاره وګوري، بالاخره وکولی شي دغه نجونې د تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل هغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفې که د کرونا د وجې نه و، که هغه وختونه چې زما یادېږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هره ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکړو، بیا به تعلیم ته اجازه ورکړو، خو 15 کاله موږ هغسې تیر کړو چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه که دوی دغسې غږونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پاتې کیږي، زه فکر کوم دغه اوږد مهال بیا د دې جنکیو دپاره د همیش دپاره دغه لاره به تړلې پاتې شي. او 15 کاله خو یو عمر دی، یو اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی، دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي، دا به ونشي کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ دپاره د خپل حیات د پرمخ بیولو دپاره د ښځو د تعلیم دپاره په دې عصر زمان کې ډېر زیات ضرورت لري، دوی به هسې پاتې شي او به دا هېڅکله نه جبران کېږي، دا به هېڅکله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم دپاره چې د جنکوی نه اخیستل شوي دا به بیا دوباره لاسته راینه شي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس ال وډ په نوم باندې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې ال وډ په یو لار څرګندونه کې یو ویډیو یې لاس پر لاس و د ویلې چې د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د افغانستان حالات ښه سوي دي، خو پر د باندې ډېر انتقادونه وسول او د همکارانو ور باندې ډېر انتقاد وکړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ال وډ دا څرګندونې ستایلی وي، د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلای کې وي د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقونو په برخه کې، په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې، بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره دلته ده چې طالبان یو څه کارونه کړي دي، زه نه وایم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس آرامۍ کوو که ولایت ته ځو که یو کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي، خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته، یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ضایع کېږم او لارمې نه نیول کېږي. پخوا یې واشت و او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بې مسؤوله توپک اصلي درلودلی و وژنې کولې و هدفي وژنې کولې، هر رقم داړه ماري به یې کوه، هغه ختم شو، هغه اوس نشته دي. دا لوی لاسته راوړنه ده د طالبانو. او نور چې دا ځینې ښه کارونه هم شته دي، اما ورسره دا چې تعلیم چې اساسي برخه ده، دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلاً دپاره دوی لازم نه ګڼي، مشارکت سیاسي فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو، امکانات او زمینه شرایط مساعد و، اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه، دومره چې د چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدې شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول ښځې مسؤلین وو، ډېر کم پکې نارینه کار کوو. سرهوالی کې ډېر دغه وکیلان مدافع د ښځو دپاره تقریبا 80% میرمنې وي. دا له منځه لاړه مثلا سرهوالی کې ډېر اداراتو کې میرمنې وي، یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داسې ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی قدرونه وو په دې کې، مثلا دا درملمین له منځه وړل. موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایاتو کې بلکل کمی و، اوس به په ولایت څه چې په مرکز کې به هم دېنه وروسته به کمی شي، ایس به نه وي مسلکي معلم. ځکه خو د تربیې دپاره یې هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي دي، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و، دا خو یو دغه و چې وي معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نه شي. دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمي مراکز معلمین او کادرونه فارغي او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه یې زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به اساسات وړاندې دي.
مننه
به څنګه کېږي؟
ش مننه غلی امیل، زبرت تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو ته نور بس خبرونه اورید ازادي رادیو ده. اوس هم د خبرونې دوهمه میلمنه غلی پښتنه ځواک چې په خوانی شوون کې د لمشتر د ټلیفون لاري وصل شوی ده. غلی ځواک تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو وېستې په دې خبرونه کې لمشتر ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن ویلی دی چې پر افغانستان له واکمنې دو ورس د طالبان غواړي چې د لنړۍ سره او په ځنګړي توګه له امریکا سره اړیکې ولري. د دې بنسټ په پر هغه خبره وي چې د افغانانو حقونه څه ډول کېږي، په ځنګړي توګه د ښځو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
د اندیر مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه سیږي. په اول کې ټول درنو اوریدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، او وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پرېږدي، وظایفو ته یې پرېږدي، تحصیل بڼه بېرته یو رنګ ونیسي. نه 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 نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بی سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلق نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نشي. مونږ پوهیږو اوس د دوی بیرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه. مونږ بیرته دغه امریکا غواړي، بیرته هغه خپل هغه قدمونه یې، هغه غلط قدمونه یې چې په افغانستان کې ایښودلي دي، اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې مونږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه مونږ پاس پاتې یو. خپله دغه د راتلونکی
بلې د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داسې خلک نشته چې دغه کار چې تاسو فکر کوي چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپله هیڅ کار نشي کولی. دا یو پلان و، دا د طالب راتګ افغانستان، یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل د ټول د امریکا لاس دی، د ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و، نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په 24 ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډېری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي. په یو ساعت کې 2 ساعته کې بیرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شو، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې دغه افغانستان بیرته له خپل کنټرول لاندې راولي، خپل تسلط یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو، افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نو نشي کولی. افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی. که موږ اوس افغانستان کې د دوی دوه بې پیلوټه طیارې ته وږي، دا له څه لپاره؟ تا خو اوس د افغانستان وتلی، افغانستان کې اوس څه حق لري چې کوم تیارې موږ ته راولې؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو، د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه، له دې خلکو نه، له دې هغه نه تور کړي، بېرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې، لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله، بېرته راشي. ځکه افغانستان کې خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته که راسو د یو حکومت په توګه باندې، دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د مونږ په وطن کې ډېر ظلم له ښځو سره روان ده. هغه په هر حصه کې اوسي، ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي. تاسو له وطن نه لرې، مونږ وطن کې، همدغه وطن کې مونږ ژوند کوو. هر کوڅه کې، هر ولایت کې مونږ ژوند کوو، که نه مونږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي. ټول ډېر ظلم دوی ته سره روان ده. خو دوی خو وایم چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي. بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپل اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه دي، خپل ولس په مقابل کې درلودلای، دوی هیڅ وخت د سفرونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دنیا چلیږي.
مننه اغلی ځواک. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر، کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، د دغه نتیجه به څه وي؟
فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډیره اوږده پروسه شوه. بلاخره دوی دې غږونه پورته کړ، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیه نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړ، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان نجونو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړ. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدې چې راځي دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه آسمان چې نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی دپاره اصولو شرایط برابرولی شي، او که دوی دپاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي او دوی د دې طرفدار دي چې افغان نجونې درس ووایي. اما ځینې چې ډېر تون دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی کم داسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هاکو محکمه کړي، نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دوی وغواړي، دوی کولی شي، ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نشي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي. او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هېواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل سرسره کېږي چې د هغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف دغسې یو کړنه کېږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت و اراده ولري، دوی کولی شي چې بالاخره په دوی فشار راوړي او دوی سمې لارې ته راوکاږي او دوی ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایئ، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو، دوی نه وروسته تاسو ووایئ په ګوته کوي چې هغه وشي، ترسره کوي، او بالاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به هم یوه لاره وي، او زه یو څه خوشحاله شوم چې دغسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی، او هغه څوک چې دغسې یو کړنه کوي او اساسي حقونه راکوي او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي، حقیقتونه را وباسي او جهان دې پوه کړي. د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استازی ګوردن براون څه وایي چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بالاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی، او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بالاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی یو، مونږ تحمل نور نه لرو، زموږ جنکۍ نو بېخي لیوني شول د ژوند نه، د خپل هغه ارزوګانو نه چې دوی هغه شو بې برخې شو، دوی رواني شوي دي، دوی بالاخره چا ته وګوري څه وکړي. ټول دغه میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي، دا خو امکان نه لري، دا ناممکنه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بالاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نزيد په لارې کې څونه دي تلفات وي، څونه دي المانز دي قرباني ورکوي، دا سخت ده.
مننه.
اخر زه خو د دې طرفدار یم که داسې دغه لار خپل کې او دوی او نتیجات منه اخلي.
مننه ډیر اغلی امیل زبیر ته تاسو ترازم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دریم ملمنه اغلی امینه وردک هم لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبرې پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې شدې یوازې پاتې دي، او یوازې دوی دې چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي، او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي، او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پاستا مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان مېرمنې، د افغانستان نجونې، بالکل یوازې پاتې دي، نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې، بلکې په خوا هم دوی خپل مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یوازې وچت کړي. نه یوازې دغه ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نور هم توهین شوی، نور هم تحقیر شوی، نور هم ګوښه ته شوی دی، چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوري نظام کې چې میرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه، د هېواد بهر بعضې نورې پروژې و کارونه نور مسؤلیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مساعده شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتګ سره دا هم ودرېدل. او ورځ تر بلې محدودیتونه ورته زیاتې کېږي، ورځ تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دوی باندې محدودیته کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت له خوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی له خوا نه هم یوازې تنها پاتې شوی دی. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده، ما دا خبره کړې ده چې یوه خور یا یوه میرمن یوازې نه ده، په یوه کور کې یوه ښځه خپل خاوند لري، که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. الاقل د زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړې ګورو چې څومره ډېری افغان نجونې د زده کړو نه بې برخه پاتې شوې دي، که همدغه د افغان نجونو د ورور پلار لاس په لاس شوي وای، د یو د یوه کور نه راوتلي وای، نو دا څومره ډېره یوه لویه حلقه یې تشکیلولی. که دوی د خپلو خویندو لورانو په خاطر باندې لاس یو کړی وای، په زوره باندې راوتلی وای، او د طالب نه په زوره باندې د خپلو لورانو خویندو میرمنو د حق غوښتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړی، زه بالکل زه په پوره اطمینان ویلی شم چې دو غږ به حتمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به یې خامخا چولی و. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي، دا بنن پر قربانیانې نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خویندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، کاغه د پانتونونو دروازې دي، کاغه د مکتبو دروازې دي، کاغه د دفاترو دروازې دي، دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه، ډیره زیاته ضعیفه، او تر څنګ د نور افغانانو هم له خپلو خویندو سره نه دي لیدلی، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډېره زیاته ورنه متاثره یم. یعنی ولې تاسو دومره خاموشه یاستئ؟ باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده د خپل هیواد په مقابل کې، د خپلو خویندو په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې دی، او دا ارزښتونه دي. دا ارزښتونه باید داسې خاموش نه شي. یوه ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بې سواده وي؟ دا خو ډېره زیات رول لري. یوه نجلۍ، یوه میرمن چې په یوه کور کې باسواده وي، هغه ټوله کورنۍ باسواده کوي، ټوله کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنګ باندې ډېر ښه پوهېږي، او په حکومتوالۍ باندې نه پوهېږي. دوی ته جنګ اسانه او حکومتوالۍ مشکله ده، ځکه په حکومتوالۍ کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومتوالۍ کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تر اوسه پورې ټول ملا او حتی ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلي دي، او هڅې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیق کوي، په خاصه توګه په میرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلی وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه، دوی وویل چې د طالبانو چارواکي په حکومتولۍ باندې نه پوهېږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې وروستیو کې د دغو څرګندونو په اړه چې بېلابېلو چارواکو نړیوالو کړي دي د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟
د وردګ صاحب په خبرو باندې بالکل بالکل دوی اصلا په حکومت داری باندې نه پوهیږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي او ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولای شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولای شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه اساسات هغه مادې چې وي هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربې په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري، دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ دوی نه په اصلا موږ باید د دوی نه ګله ها ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا دا په شریعت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لرې پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنی دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې نیسي. او د افغان مېرمنې اوس که زموږ وګورو تر هغه حده پورې یم چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هغل زه خپل ازد دارالمعلمین استاده یم، ما لیدل هغلته زموږ محصلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه مراعتول، خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول؟ په مونږ باندې استادانې چې حتی یعنی د مونږ بغیر له خپلو سترګو نه چې مونږ سترګې به ښکارېدلې نورم اصلا مخ پټ لاسونه حتی لاسونو ته دسکشونه راغوستي وو، د دې په خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي. یعنی دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې تر دومره فشار لاندې دوی به راتلی خپل درس ته بې دوام ورکولو، خو بیا هم دوی هېڅ دومره بې احساسه وو چې د دوی دغه حالت ته ونه کتل. بیا یې هم عربدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړل. دا اصلا د اسلامي شرعي اصول سره مخکې نه ځي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خوایي چې مونږ اسلام یعنی مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، یا مونږ د اسلام له قوانین یا اصولو نه خبر یاستو. اصلا دوی د اسلام له اصولو خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه اغلی ځواک. اغلی امیل، ستاسو خبره پوښتنه کوم. د افغان د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې وروستیو کې خپره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي؟
مننه کوم. ښځې خو بالاخره بیره خو لري، امکان لري چې اوس داسې خوم کیدای نه شي چې په رسمیت ونه پېژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې که دا په رسمیت ونه پېژندل شي ولسونه دلته متضرر کېږي، او که په رسمیت وپېژندل شي په دغه حالت کې چې مونږ قرار لرو او دغه د دوی دا سختریز پر خود چې پیدامه ولري او د دې سره که نړیوال وغواړي چې ځکه دغه اقتصادي او ټولنیز او نور اړیکې باید دوی سره واوسي، ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید په رسمیت وپېژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګېږي او مونږ هم ورسره په تنګ یو. که وپېژندل شي مونږ دپاره سخته ده که مثلا مېرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي. مشارکت سیاسي خو پرېږده ده، نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوي دي. که کمداسې پاتې شي دا بیا مونږ دپاره سخته ده. او چا خبره مونږ په هغه حیران یو چې که وپېژندل شي مونږ څه وکړو، که ونه پېژندل شي مونږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره
د صفات شوی دی او هغه کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي شرعي حقونه دي دې لپاره باید اجازه ورکړ شي او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي خو دا خو کېدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی او دلته دنیا ګل ګلزار دی او دا زموږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونه کلونه موږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بلاخره سقوط ته رسېدلې دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی، خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي، ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري. حتی هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دوی لپاره باید که نړۍ سلبین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي او هغه څه چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. موږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي او موږ وکولی شو هغه نورمال ژوند دوی ته خپل کړو. او اوس واقعاً په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره موږ ځان یو ځای کولی نه شو هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کوي. یو وخت موږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه او په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي، مګر اوس مبارزه کوو موږ د انسان په صفت وپېژنې او موږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت لرو چې د هغه پیدا کول اوس بیخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي حتی تعلیم یې هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي، ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، غیر یې نه شي مړولی. هغه نو بالاخره دې حالت ته لوده نور باندې ورک دی. حالت
ډېر مننه آغلی امیل. آغلی ځواک ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې. ګڼ ښځې په دې نظر دي چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغوی د افغانانو حقونه ورکړي، خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د آغلی امیل خبرې واورېدلې دوی وویل چې که دا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. تاسو په څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه، یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي نو پیشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه. دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم. دوی ته په رسمیت وپېژندل شي له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راولي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره. باوجود چې مشکلات هم شته، د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په رسمیت وپېژندل شي نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هېڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې. دوی باید هېڅکله یعنې د یو قرارداد په شکل یو یعنې د یو مادې یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد ونه اخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي. نو دوی باید هېڅکله په رسمیت تر هغې وخته ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبخئ که بېرته له سره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دغه ده چې تاسې په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده. دا خو یو حقیقت که موږ وګورو، یو نه هېڅ هېواد نه شي کولی هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. تر اوسه پورې خو یعنی په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هېوادونه هم یعنی اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات واردات ورسره یعنی مخکې وړي. یعنی د دوی یو څه وخت نور که ووځي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه صادرات واردات لري دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت درنه جوړېږي لکه نشته هېواد،
مننه اغلی ځواک. اغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، دغه ستونزې چې اغلی امیل او اغلی ځواک دواړو یادې کړې، که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته، د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت به په ټوله کې خراب سي، تاسو د دغه وضعیت دا اوسنی چې روان دی د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خو لکه څرنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولۍ په ښه حکومت ولۍ باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي، او دوی دا د قدرت د انحصار سیاست مخ ته وړي، د ښې حکومت ولۍ په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي، ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري، او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځان ځواب او مسؤول نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جورجاري پلویان نه دي. نو د دې ترڅنګ ورهاخوا که موږ وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي، مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د ارشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره، یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي او منفي محدودیت وضع کړی دی. نو نن که موږ وګورو، نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډېر زیات په ټیټه سطحه باندې دی، که اقتصادي وضعیت ته وګورو، که امنیتي وضعیت ته وګورو، که د روان امنیتي وضعیت، روحي وضعیت ته وګورو، نه ده ټول په ټاکو باندې، او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټولو کلونو ته ډېرې زیاتې کمې شوې دي، او دا ټولې بدبختۍ، دا ټولې ستونزې چې ما تاسو ته یاده کړې، دا نور دوستانې چې یادوي په نورو مرو د ټول د دوی بدې پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه، او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده، ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې دی طالبانو په ډله کې. د اولې ډلې د اولې حکومت ولۍ څخه دغه دوهمه حکومت ولۍ بدتره ده، ځکه په اوله حکومت ولۍ کې خو دوی حداقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه هغه لاندې ټیټه رتبه طالبانو هغو ټولو منله، اوس خو په دا دوهمه دوره کې دا شیم نشته، اوس چې ملا هیبت الله کومه خبره کوم امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دي هغه یې نه مني، بلکې اختلاف نظر ورسره دی. په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې، مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی، یو شمېر وایي چې علم مباد دی، یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي، یو شمېر وایي چې نه. یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او د افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نه شي. د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي، پخواني حکومتونه تبدیل شوي دي، دا حکومت به هم یوه ورځ مطمئنه یم باوري یم تر ابده نه پاتې کیږي، ځي ورځي. خو دلته د افغانستان د ولس موضوع ډېره زیاته اړینه، ډېره زیاته
مهمه،
خواهش ته دی چې باید په دې رسمیت پېژندلو موضوع ډېره جدي ونیسي، ډېره زیاته جدي ونیسي او ډېره زیاته قطع ونیسي.
سلامات اوسی ډیر زیات مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای تر سیږي ل خپل ملمنو څخه ډیر مننه کوم بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان.
نور شاعران رقم رقم سوائی سوائی facebook.com/azadiradio.